سلام ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو فیسبوک کلا ساتي رادیو نوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپوندو نسی ویش پنځه ویش مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو بجو په منځني چپه دو لشپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت وایي دوی زبیح الله مجاهد یک شنبه ټول نیوز ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد په دې اړه څه ونه ویل چې د طالبانو لوري به د دوحې په کانفرنس کې څوک ګډون وکړي خو یادونه وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب به وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی دا چې د روان جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې تورسینې کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځنګل استادو په ګډون جوړ شي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردګ، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د نسبتاً تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلون اټکل کیږي. دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغو ولایتونو کې به باران له 15 تر 25 ملي متره پورې ووري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او می د میاشتو وروختونه د کال په دې وخت کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري وه. د سختو وروختونو او سیلون له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شوي او ډېر مالي تاوانونه یې هم ورته اړولې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په سویس کې قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون شنبه اعلان وکړ قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جیک سلوان د څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یې لنډې خبرې کړي او په غزه کې د اوربند په اړه له هغه سره د یکشنبه په ورځ په سویس کې بیا خبرې وکړي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې له خوا یو تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له خوا د اوربند له وړاندیز سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندې شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیلو هم اعلان کړی دی چې حماس د دې پلان مهم عنصر رد کړی. په همدې حال کې جیک سلوان د شنبه په ورځ ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت سره سیاره لیدی. بل پلاو بیا د اسرائیلو پوز نن یک شنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو پوزي عملیاتو تاکتیکی وقفه اعلان کړه څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواره شي. د اسرائیلو پوز د اعلان پر اساس په رفح کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر روز د سهار په 2 بجو پیلې او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروسي ډېرې ګړې لا جګړې څخه باندې اته میاشتې ووته. په اسرائیلو کې بیا زرګونو اسرائیلیانو د شنبه په شپه په تل ابیب بیت المقدس او د اسرائیلو په نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او غوښتنې وکړه چې د بنیامین نتنیاهو حکومت هغه شرایط ومني چې حماس دوربند په پلان کې د تعدیل په توګه دوربند منلو لپاره وړاندې کړی دی. اندري کوزولوف یو له هغو څلور اسرائیلیانو څخه دی چې د تېرې اونۍ په پیل کې د غزې په ناصرت سیمه کې د اسرائیلي کوماندو ځواکونو د حماس له بنده خوشې کړه. په تل ابیب کې اعتراض کوونکو ته په یو ویډیو وینا کې له اسرائیل څخه وغوښتل چې له حماس سره جوړ جاړی وکړي. او د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو مرکز نن یک شنبه ویل د یمن د المخا په جنوب کې وی بیړۍ ته نږدې 214 شوي خو عملی خوندي ده او خپل مزل ته دوام ورکوي. د ادارې زیاته کړې چې چارواکي په دې اړه څېړنې کوي. تر دې ورځ مخکې د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ دفتر یا سینټ کام ویلي وو چې د روبینا کارګو بیړۍ عمله او مانوګان چې په اوکراین پورې تړلې او د یو پولنډي شرکت له خوا اداره کېږي د ایران پلاوه حوسي ملیشو له برید روس ته خالي شوه خو په هغه کې لا هم اور لګېدلی. د پنجشنبه په ورځ دادن په خلیج کې د ایران په ملاتړ د حوسي ملیشو له خوا د روبیانا په بار وړونکې بیړۍ د دوو کروز توغندو برید وشو. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. پدې لپاره سره جزئیات ولري چې طالبانو ویلي دي د دوه پلاسته کې ګډون کوي. چې ولې طالبانو دا پریکړه کړې او د دوه ناسته به پر کوم وسایل رسل کې پدې اړه څه جزئیات لرو. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت تکم کې
بغلان خلک فقر غربت دي زبل دي او د خلکو محصولات زراعت نه باندې وروړي او د خلکو اقتصادي مشکلات زیاتېږي.
چې د خلکو ته مرسته رسیدلې او کنه دا به ته راپور کې وایي. همدارنګ له پاکستان او ایران او افغان کډوالو ته هم ورشو.
یتیمان ټول نارینه او زنانه ماشومان ټول به تعلیم او به سواد پاتې شو.
هغه کډوال چې له ایران او پاکستان افغانستان ته بیرته راستنېږي لوی اندېښنې دا وی چې دلته ماشومان لسته کړو پاتې کیږي. خو طالبانو په دې برخه کې ورسره څه کړی دي دا به ته راپور کې وایي. نور مطالعه مشته منځم.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم ستړي مشې په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق هرده تخنیکی چارو بسنبالخت قربانی یو. د طالبان حکومت وايي د دوه پادرې مناسته کې چې ټاکل شوی د جون په دیرشمه جوړه شي ګډون کوي. د طالبان د حکومت وانځي بولا مجاهد یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د یاد ناستې د اجنډا څېړلو وروسته د پریکړه کړې ده. خو خبرې د پلاوی ترکیب وروسته اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې لفیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت د دوه پر روانه ناسته کې چې د رواني جون میاشتې له دیرسمې د جولای تر لومړۍ نیټې به د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړسي د ګډون اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یک شنبه پورز یو شمیر رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څېړلې او پریکړې کړې چې خپل پلاوی ورواستوي.
افغانستان اسلامي امارات په ان شاء الله د دوه پر راتلونکو ناسته کې ګډون لري او البته د خپل موقف او د افغانستان له دنيزه بحث او خبرې کوي او ان شاء الله د
مجاهد وای په نګدې راتلونکو کې به دوه ناستې ته د دوی حکومت د پلاوی ترکیب هم اعلان سي. لزدا کړو ځینې محرومې انجونې او د خزو د حقونو فعالان وای د دوه ناسته او ورته نورې غونډې به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تضمین کړي نه وي. د کابل ښار اوسیدونکو او د پوهنتون محصلې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا چې طالبان د دوی په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع به چې د ښځو په حقوقو باید بحث وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د ښځو حقوق بیرته ورکړل شي. په افغانستان کې دا د معلومدار خبر ده چې کلونه وشول چې د ښځو نه د هغوی حقوق خسر شوي دي.
د ښځو د حقونو فعاله او د یو انلاین خصوصي ښوونځي مشره فاطمه محمدي هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل به کشورهایی که بیشتر تاثیر گذار هستند در سازمان
که ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو سازمان کې اغیزناک دي که دوی واقعا په افغانستان کې له حکومت ډلې غوښتنه وکړي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري نو مطمئنا چې دا خبرې به یو پایله ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوه په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنې ورکولو پریکړې وروسته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقونو ګڼو فعالینو خبرګونونه ښودلي وو. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی رښتینې استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقص او بندیزونو د لرې کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل سي. دغه شان نږدې لاس ورځې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا او د دې سازمان لغړو هیوادونو غوښتي و چې د افغانستان ښځو حقونه دې د دوه په درېیمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. دا نیوکه هم باندې ښنې داسې ماحول مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دوه په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوه په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون نه وکړای.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر نومړی ورځ لمانځل کیږي. طالبان اعلان کړی چې د شنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیونه حاجیان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 13 افغانان هم پکې شامل وو، د رفې مراسم پر ځای کړل او نن د اختر قرباني کوي. تفصیل احمد تکل نورو.
نن یک شنبه د 1415 هجری قمری کال د ذوالحجه لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډې کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 10000 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي یعنی وای. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او د دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل له سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ ورسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشاره په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینیږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي. د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزی اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علماء هغه سي فیصله وکړه، زما برداشت دیني هم دا دی چې د هغه فتوا پر بنیاد باندې عمل وکړي.
خود جمهوریت نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا د عرفات غونډې ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دی وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونی د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2018 کال کې د 1978 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نور مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یادې درې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې څه باندې 1% ترلاسه کړې ده او چا زیاته کړې چې دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا شدیده ده. تفصیل څنګه کارنه ورو؟
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې درې د شنبې په ورځ د افغانستان په بودیجې کې بهرني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمایي پورې د 2024 کال د افغانستان د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان آر پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوی بودیجې یوازې 0.1% چې 615.1 میلیون امریکایي ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. وچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ د لوړې کچې، اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، پله پسې طبیعي آفتونو، د ساري ناروغیو خپرېدو او د اقلیم د بدلون اغېزو له امله خورا شدیدې دي. دوچا په راپور کې دغه شان په افغانستان کې سیاسي نانندري او د 2021 کال د اګست میاشتې را په دې خوا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اوسني چارواکو لخوا د لا ډېرو محدودونکو پالیسیو تطبیق، د بشري اړتیاو د ډېرېدو د لاملونو په توګه یاد شوي چې مرستې او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي او په عامه ژوند کې د ښکېلتیا مخه نیسي. راپور زیاتوي په تېرو دوو میاشتو کې 3 کلنه پرله پسې وچکالي او پسلني بارانونه د هېواد په لویو برخو کې د سیلابونو راوتلو لامل شو چې په پایله کې 120,000 کسان اغېزمن او خلکو کرنې او مالدارۍ ته پراخ زیانونه ورسېدل. د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت په اړه د مرستندویو سازمانونو د اندېښنې داسې مهال دی چې یو شمېر سیلاب ځپلي او بېوزلي کسان وایي چې د ورځې په تېرېدو یې بشري مرستو ته اړتیا ډېرېږي. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي محیودین ازادي راډیو ته وویل:
بغلان خلک فقر غربت ډېر ځپلي دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه وروړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زمونږ سره خو هېڅ نه کومک نه ده. زمونږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
د کابل خروسیدونکو ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم دوي چې ټول شونی بشري مرستو پورې تړلې دی، ځکه په خبره د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته وزګر شوي.
هیڅ زم کو بوګوی نه دارم دغه د
هیڅ هم نه لرم په کور کې، نه خړلو ته نه غستلو ته. خوان مې روغ دی و چې مې درلودل خرڅ کړل. هیڅ څوک نه لرم چې کار وکړي. ډیره بد ورځ را باندې راغلي. ماشومان مې وړ دي، زوی مې وکلان دی، د کار نه دی.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP سږ کال په افغانستان کې 28.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې د اوکرين په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی د دې غونډې ترڅنګ د قطر له صدر اعظم سره ګوري او په غزه کې دوربند په اړه سره خبرې کوي. تفصیل اسمت سروان اورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یک شنبه په ورځ په سویس کې بیا وغږیږي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي ډله ګڼل کیږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لوري د اوربند له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر سل ډیر بندیان خوشی کړي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندیز کې په اسرائیل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د یرغملو خوشی کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدا سبب کیږي. دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږورې به دوام وکوي، بشپړ اوربند د غزې لګړ نفوسو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل، د ښځو، بوډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر یرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ننګرهار ته ورشو، له پاکستانه د راستنه شو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستانه اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم للارې خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځینې په عارضي کیمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپلو سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستانه راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله، هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بے وزله راستنیدونکو کډوالو، بے ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي، وغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر بیت تر اوسه پورې د تورخان د لارې شپږ 5,204 د کورنۍ راغلي دي او چې کمی کورنۍ راغلي دوی ټولو سره ان شاء الله مرستې هم شوي دي او روان هم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي، 2,000 له موږ ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده، ان شاء الله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې هم ورکړي او هغې نه وروسته به خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به ان شاء الله دې نه وروسته پولیسو حالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته سیرمه د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
له ننګرهار به نورستان ته ورشو، د نورستانیانو ستونزې به هم در سره شریکې کړو. ساس پیغامونه هم لرو په دویمه نیمه کې و مورسم مهیره وای.
د نورستان اوسیدونکو وای د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریډي سمارو قویا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده او کله چې به یې لوړی وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولګي او تندې ګالي او په یاد ورځو کې له ډیرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزی نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سر زی ما خام به ترځي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي، غرمه ډوډۍ نه خوري، دې په خاطر چې غرونه تزي دې پیدا کی.
د وان تو ایګل ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل خلک د ګوچیو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډیره کمه بیا اخستل کیږي.
د هرې سیمې کوم زنګون د جنیز دی خلک دی هغه ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې ټولوي به راوړي خپل کورونه کې وچي د سیمې خپل محلي دکاندارانو چې په هر کې لیک دی هغه اخلي خلکونه جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د کاروبار کوي هغه راځي او د دکاندارانو نه اخلي د خلک د ګوچي بیت پاکستان ته وړي او سکل قیمت ډیر ورچدل لري نور کلونه کې د قیمت ځینې وخت 2000 15000 هم کېږي او سکل قیمت په ارزانه ده همدا وجه ده قیمت ټیټوالی له وجې نه سیمېزو دکاندارانو اکثره هغه ګوچي چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي
په نورستان کې د کرنې او بولګول او مالداري چارو مسولین هم مني چې ګوچي د ولایت د یو شمیر کسانو د وایدو او ګټي وټي خ منبې ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څوی د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجنیر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي خو ازادي راډیو ته ویل خلک ګوچي په غیر فنی ډول لري خو سره لزمه کې روباسي
په خو به د خلکو په ګوچي شکل راټولول نو د بیخ نه بینې ستل دغه د زمکه بیخ سره به قطع کوون او بل کال ته ماغه ګوچي به راشن کې د پسکل ډیر غیر فنی او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورخې ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیر دو سره د نسل په ختمېدو باندې دی
خاغلی افغان خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره لرا وستلو ډډه وکړي څوې نسل د ورکه دو لګوا خوش غورل شي او په راتلونکو کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي د طبي بوټو ماهرین وای ګوچی په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو خده او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیا سلګونو امریکایي ډالر ترسیږي په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوچیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کارولو او روزلو ته مخه کړې ده په وینای چې چټک وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي
ستاسو لا پیغامونو
نور هغه د هلمند ولایت ما د پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي ځکه چې دا هم موږ تاسو د وطن وګړي دی باید موږ تاسو په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي چې کوم زپلی مسکینان کورونه وي هغه سره باید موږ تاسو کومک وکړو
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع شبه یا ستاسو وخت به مو شچریږي زه د کندهار پنځوالو سوالي څخه تاسو ته میسج پریږدم د غزما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوښ بيخي خراب ده هر څه خراب دي خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې دې ورځ باندې کې دوه ورځ راهیلا دي نو باید تاسو ونيسي باید کم سړی چې جره ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي کله چې وامه اش پنځه سي دوه ورځ دی راهیلا دي هغه هر څه ییر دي نو باید تاسو ونيسي مشکلات اوس به په افغانستان کې لري سوي دي د دربدري لري سوي دي د بیا بې وزلی روانه دي خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي دا چې اختر روان دي تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اخترو په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوای مختره روان دي دا چې خیاطان سره پښتنه وکم د دکاندارانو سره پښتنه وکم په ټول ورځ دوه ګرا کنه ورته دریږي بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري پیسې ټول خلاص سیويږي دا خو اګرانی ده مخکې به 1500 کالداري او کورول دلې د بستا کور سرمایه و اوس په 1500 کالداري په هم اسلام بدرته يم چې یو کوټي سګریټ یا نو د خلتن سوار نه پکیږي نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې سوري به یو کور مشکلات پر اپسې
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دي او ورځ واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونې کوچنیانو په سیویو پرې باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، کیم ورنشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوته زاوید د ونی د